پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساعته خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالی شورا هغه څرګندونې واورئ چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړي دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه لز دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هیوادونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرپل په لور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا نه دي ور استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
د اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریې کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په دیرشمه د ولسمشي انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا، نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقت
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه د نور راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه په دوهم نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلاره روښانه کړي. د څرګندونی په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربوي. په دې اړه نور تفصیل وصل وسل راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرق لی. په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه ویل دي، څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغوی چې یو موضوع نیسي موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کاسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅه یو څه ټکنه شوې، خو افغان حکومت د ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې د عالي شورا لري هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت پړه د افغانستان پاکستان او ترکیه د اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، ډېره د ښاغلي وقاد نظر دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هسې تر پښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنۍ کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نه شي، استازي به یې جدې ته ولاړ نه شي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل و چې د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان لدی ډلې ودیر صفی پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استنبول د جوړېدونکو غونډې په اړه پوښتلې ده.
خبره خدا ده چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې و ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلولی شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او مونږ موضوع حل او فاصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بلې سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جدک سره کښېني.
یو ورسې پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکاو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي دا ټولې آی فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت او باید را ټول شي مثلا د ناستي امهنګ شي غونډه کې هر هیواد کې هر هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر دا غول اخو خبر ازاده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي دا همدغه شکل نشي اوس مثلا د نو نشو یو هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدل درې کال په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایزوی مې سر کینو کا کوروي کمربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لنجمونی چې وی دی او دې چې وی دی او هر خوا په کې لاس لري لاسونه په کې دی هغه پر کې شنو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وی هغه اسانه ده حلول احمد چې د منطقې ټولې وادونه په کې لاس لري او نړیواله ساتم وادونه په کې لاس لري او اړیا به خپل اغراض او امبیال لري دا به ډېر نور لاسان دي دا څنګه ناسې هم وشي ترڅو یو اصلي ناسې تراشي چې هلته پرې کړنو چې په دې موضوع د لانجې باندې
افغان سیاسي کارپو ودیر صفای وو
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اس از دې رادیو ته خوښیست چې د هر ورځ د سهاله وو د ماشان تر وجو پورې پر منځنۍ تپات ولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 تپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري اوس په فیروزي عزیزی چې د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه وورو
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خنوي سقل په دغه ولایت کې 3015 غړه تولید شوې ده د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایع خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د غړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د ارتیاوړ غړه تولیدېږي د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپک د غړې جوړولو غاڼې فعال دي چې تر 1015 کسان یې په کاروبار بوختي د سرپل ولایت د کرن ریاست وایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالۍ لامل د انګور اصلات کومو د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سکل په سرپل ولایت کې 500000 ټنه انګور حاصلات ترلاسه شوې چې تیر کال د اندازه 950000 ټنه و د خغلی رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800000 نفوس نه 90% خلک په باغداري او مالداري بوختي او له همدې دره ک خپل اقتصاد پر مخ وړي د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 340000 هکتار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 50% دلمی او پاتینورا ابیدا نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15.5 پوله یو یورو 15 افغانۍ 15.5 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان و افغانۍ 50 پوله زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادي خبرونه واردل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی او چار وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي د امریکا د بهرنی او چار وزیر دغه سفر راتلون کې سي خو د ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه تشارغله کده امریکا د بهرنی او چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیځ کوم هیوادونو ته سفر وکړي.
ډیر مننه پرې باجانی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، قطر، سعودی عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول څرګنده کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبريال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه را برسېره کړي تر څو د سعودي د رهبري له هغو کسانو سره حساب کتاب وسي چې دغه خبريال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وسوه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي او سفر به نن پیل سي. دوی کوم هیوادونو ته ځي او پر کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وزي او ټاکل شوی چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري وروسته به ترکیې ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دان فورد هم ملګری وي. ترکیې ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولی چې د سوریې کورد جنګیالي له هغوی افراطي کوردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کوردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورګ استعفا وکړه.
بله، ډېره مننه کوم صالح محمد صالح و چې منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ساتي راډیو خبرونه د ماشام تر وبو جپري دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکی راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. د اجمل تورمن دغه کتنه ته غوښتو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي لناسې بي خبري خودلې وای چې د غناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابو ظبي په درې ورځنۍ خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو اړخونو د ابو ظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمن خپلواکي ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې د نوي زیګدیس کال پښپا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرحه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سلوان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومیږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کوئی کر رہا بعد السلام مزو دا سب تو ہے منی گائیڈ میں غسنا دا دور رچ دا الیکٹرونیکی تشکیل دے زرا پتی زل اور دیر بلا دا ولادن کو بشلو جی دا با غیر من نبی دا ہم خور غسنا دا ہم تکرارم جی دا الیکٹرونیکی تشکیری دی زل زرا پختی زم اور دیر دیر ولادن کو شروع جی ورا زکہ کی رسل جمہوری دا خواص رال جی دی خدا تم کو بر جی بعد ولایت شورا اول سوال شورا کے بعد ہت ہت من بل الیکٹرونیکی تشکیری تہ بعد استفادہ ہوشی مننا.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرینه سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پدې جیم کېو سرک په سر لګیای مو چې ټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرینو طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو د مونږ ماجرین ریاست ته پورې رسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک په سر نه سی پدې یخنی کې مو چې ټوب او چا ته کله پالشي کله نه ډیر سخت مشکلاتو کې ګیرو. نو زمونږ اندر اخبار چې د مونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري ترڅو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي ترڅو د غاز په ټیټ قیمت سي او لوړ توکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي رادیو ته رسیدلی و موږ په امانت تر تخ پاره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې سره شریکینو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي، موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغه شمیرو لاره چې زموږ همکار درته وایي را سره شریکي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونه دوه منیمایت نشد سویو کوم تر دې مهاله دا برخنی او ریدل کولای شي چې دا زړه ریډیو ویب سټ ته هم ورسی او د راپورونو مو په تکرار باندې واوري او یا هم ویل ولې په تمدا زړه ریډیو ډاٹ کام. دولس بجې او دیرش دقیقې سوی زل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا افغانستان دا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړي. خپل محب پر خپل ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو په کې دی. محب تیرونه د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. دا تاجکستان یو سرحدي ساتونکي د مخدره موادو له افغان قاچاقچیانو سره په خطه کې وژل شوی. دا تاجکستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکي له افغانستان سره پولي ته نږدې د بيدرکه شو شپنو د مندل لپاره عملیات کول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په امریکا کې غابون هیواد تاسول شوی. ډونالد ترامپ وویل په ګوندی کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیري غابون ته رسیدل. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځني هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې خاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربی امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی، په ګډه به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النفی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان لشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی نوی مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایی ډګرونو کې 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوی او په پام کې بچي د حامد کرزي هوایی ډګر لاري له هواده د باندې قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شول چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي د کندهار هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه 3 تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څخه د پاسه 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د هرات د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادۍ رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په 4 ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 20 کیلوګرامه یې چارس او څخه د پاسه 6 کیلوګرامه یې تریاک ول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 13 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه لښ په ګمیا شو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موهید زیاتوی لدی کسانو څخه ځینوې د هوایي ډګرونو للارې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 3500 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا رسنیو ته استول شوی راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 4550 کیلوګرامه چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې درې کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 11 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول چې د کالویو په بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې دوی ښځې او یو نارینه شامل دی.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایع صرف الته په کار نه چیرته چې مواد مخدر شته، وقایع هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی الته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشرانو حکومت اول دغه د وطن ساکن په سیوا کې یا مخنیوي وکړي، کنین خو بار به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 500 پخته کیږي.
د میراثي احتیاط پاړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
کوم مور چې امیدوار وي هغه استعمالي دغه کوچنی هم پرې اخته کېدلې شو مدد کېدلی شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد وایي چې په یو لس کلنې کې په نشو اخته سو.
مجبن ډیر تاریخ دی، مجد روزګار د جامل سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخت پاک په دی اپات نه اخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
پرونی خپل میرمن پر کوچنی خبره نه حق ووهله، بیچارهګی هیڅ ګناه نه دلوده، میرمنې د تلدار څه نه سوای ویلې.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشي موادو وزارت د نشي موادو د غشتنې را کمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا پالیسی درې عمده برخې لري چې تر ډیره حده پر وقایه باندې ټینګار شوی دی. د نشي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډیروالي ته په کتو سره دا پالیسی یو اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوي پالیسي مسوده د وزیرانو شورا ته اېد کړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو د غوښتنې او زیانونو را کمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوي پالیسي کې ټینګار ور باندې شوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایه هستند که
د نشي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې پر وقایه باندې ډېر ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. دغه ډول په دې پالیسي کې د نشي موادو د زیانونو را کمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشي موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسي یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکی او معیاري ډول د معتادینو درملنه وکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسي کې به د معتادینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوي برابرې شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. لنشی موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت په کتو سره د نشی موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسی او جدي اړتیا بولی. خاغلی ظفر زیاتوي، په داسې حال کې چې معتادین نشئی موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو په کار ده چې عامه پوهاوی او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدای شي، هیڅ مشکله نه ده. ولې د وقایې په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دې نه چې په تداوی ته فکر وکړو. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، ترڅو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشي موادو د غوښتنې کمولو پالیسي نږدې لس کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 100,000 کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر شوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشي موادو د خرڅلاو مخه دې ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پر بولي چې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو مخه نه دی نیولې، خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشي توکي پلوري او ځوانان د نشي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، دا خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي هم دلته تاریخ کرا کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
د وطن مشرانو حکومت اول دغه د وطن ساکن سوا خي یا مخنیوی وکي کنین خو بار به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 15 سو پخته کیږي.
په اني وخت کې د اجاب عبد الله حتمنوم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشرمنی چې په دغه ولسوالۍ کې نشي مواد ته لاسرسي آسان دي. اجي عبد الله د دولت غواړي چې د نشي توکو کښتونه او د تولید سیمې وجاړې کړي،
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د روینې کارخانه خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا د څوک به د چا سره نشي او پر چا به خرڅ کړي. چګر سره نيستسي او که سلیم عملیوی نوبل ملک تنسب ستلای کتلی په بستا ولایت کې به نه پر پسیزي، بس ار سلی ار بسګر ار خوریکاش به نه پسیلای، او دا چې په کلی کې کرکیزي او دولت خرچیږي، دولت جوړیږي، دا خو نه دا چې یو 15 کس پخته دي، 15 نور پخته کیږي.
بل خو د کندهار د امنیت کمانډانی چارواکي باید نشي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه دا او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشي توکي پلوریا بیا هم د کښ هڅه کوي. د کندهار د پولیسو بیان زیات درانه وای چې د نشي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلک ورسره همکاري وکړي،
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري. په هر نقطه او په هر سیمه کې که چیرته ساکي، چیرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان، د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو، د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو. خو بیا مو هم له خلکو هیله او غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
په نشه د روزدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر، بې وزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس به د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو. طبي څېړنې ښیي چې د مور او پلار اعتیاد د هغوی پر اولادونو باندې هم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا د معتادو مېرمنو اولادونه د مور په ګېډه کې معتاد کېږي چې ارثي اعتیاد بلل کېږي. دا چې ماشوم د مور په ګېډه کې څنګه په نشو اخته کېږي، تر زېږېدو وروسته یې نښې نښانې څه دي او د دې ډول ماشومانو درملنه څنګه کېږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي.
هر یوه نشه کولی شي چې د یوې امیدوارې مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدی کړي، که هغه چرس وي، که هیروین وي، که شیشه وي، که هغه دواګانې چې د ډاکټرانو د خوا نه توصیه کېږي، مطلب لکه خواباورې دواګانې یا د اعصابو دواګانې یا هغه دواګانې چې د رواني تکلیفونو دپاره ورکول کېږي، الکول یا شراب، دا ټول کولی شي چې کومه مور چې امیدواره وي او هغه استعمالوي د هغې کوچنی هم پریاخته کېدلی شي، معتاد کېدلی شي.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، نښې نښانې څه دي؟
کله چې یو مور د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، مستقیماً د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاو باندې تاثیر لري. کېدای شي چې ماشوم مورزادي د زړه تکلیفونه وي، سر کېدای شي غټ وي، کوچنی وي سر. دغه ماشومان کېدای شي کم وزنه پیدا شي یا مخکې د وخت نه پیدا شي، مړه پیدا شي دا ماشومان. او بیا چې کله ماشوم نړۍ ته راشي او ماشوم وزېږي، بیا د هغې نه وروسته هم دوی خپل اراز علائم لري. ماشوم خوب کې مشکلات لري، چیغې وي، جاړي، ډېر نارامه وي، حملې ورباندې راځي، مرګي غوندې دغسې حالت پر راځي. ماشوم کانګ کوي، اسهال لري، ماشوم چې د شدین اخلي، ماشوم یو رقم شخوالی لري، ماشوم خوب کې مشکلات لري، ویده کېږي نه. دغه هغه نښې نښانې دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کېږي، 4 ساعتونه وروسته تر 3 هفتو پورې دوام کوي.
څنګه کېدای شي یوه مور تر هغو سي نشه پرېږدي ماشوم یې په ګېډه کې په نشه اخته نشي؟
یو مور چې کله نشه کوي، دې نه مخکې چې امیدوار شي، دا د کوشش وکړي چې هغه خپله نشه پرېږدي او کوشش دې وکړي چې ماشوم را نوړي یا حامله نه شي، کاهیانا بیا هم حمل واخلي او دا نشه کوي. کوشش دې وکړي چې هغه نشه مخکې چې مثلا 2-3 ځله کوله، اوس دې کمه کړي، یو ځل دې کوي، رواني یا خپله د احتیاط د ډاکټر سره دې مشوره وکړي، تر څو هغه د هغې عوضي دوا چې کوم په ماشوم باندې عوارض جانبي کم وي، هغه وخوري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلند وکړي، تر څو په خېټه کې ماشوم محتاط نشي.
طبي څېړنې ښیي چې که یوه معتاده مور ناڅاپه نشه پرېږدي، نو په ګېډه کې معتاد ماشوم ته زیان رسیږي. څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو؟
په داسې وخت کې پکار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پرېږدي، ځکه چې د دې ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي، د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي. نو دغسې حامله ښځې چې ماشوم لري، په یو دم باندې د خپله کومه نشه چې استعمالوي نه دی کته کوي. دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او قرار کته کې، او یا د هغې عوضي دوا واخلي، داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانور نه وي او دې ته هم.
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي، څنګه یې درملنه کولای شو؟
دغه مریضان خپل خاصه تدابیر لري. د دې تدابیر د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي اول د دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطعه دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزی تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د پاره خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه دي، دا غوی د پاره خپل هغه کمی دواګانې چې آرامتي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي، دا غوی د پاره خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي. د دغه ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوی وي، لوغه ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته موتاد شوی؟ چې کله د موتاد مور نه ماشوم موتاد پیدا کیږي، دوی خو په هغه اولو مراحلو کې د قطع دوا اراض علائم ښیي چې هغې ته مونږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسس سندروم وایو، چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کېدی شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي. او هغه ماشومان چې مثلا وروسته موتادیږي، د دې ټولو کې هغه ماشوم وي او که غټان وي، موږ عارضي تداوی لرو. یا عارضي دا معنی چې دوی د کوم عارض علائم چې د دغه ناشین ورته پیدا شوی هغه تداوی کوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 مزنی سپوخ پریشي، او اوس ته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لا 28 کالو رئیس نه شکوي. د یو اچ په ورس کلنی کې نشه له نسوارو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي. دا چې سات محمد وجنه شو ته مخ کړ او ورسته رڅ ډور کړه او سره مخ شو. په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
ما نوم سات محمد د بارغزو د کاریز یم. دا ست له لوسې ولوس کاله وم په وتاي کې سولم. په وتاي کې بل اخ مال ته پلان مار زور اپس ولي کشران او خرو بیا کلو نه دي. هغه چې په نسوار لګیاس د نسوار سره پر سګریټ وخت اسول د سګریټ سبلاړو تاریخ مو وخلات تاریخ چې ملاس کاله ول هغه چې بیا پروینه باندې اختاس ولم په وتاي کې پسې یو ځای مر گزاران کې د ژوند څخه خدا قدر کستړی ما ما روزګار من دغه سنه ته پر نو وژنه چې وا پلازا د عمل پر د خاص بس د خپل د منځ د په خاطر سره یا ز پر د دفتو به د په خاطر سره په دمدار شپاز ما وا په دغه کې سوچ چې ال منځ نه سره نه جوړاسته په دغه کې ما وا م ډیر فکر خراب یم. وام چې سمو خلکو ته وګورم، ځان ته وګورم، بار دی نظر راته لږ شي رسولای ژړول سي چې ته پلاته ځان ته وګوره، ته بیا خلکو ته وګوره چې خلک هغه په عزت کې دي، ته بې عزته چکنیانلار ده بردر پسو ورځي ته ویش کاله نه ویش کاله کې چې زه په نشاخته سویم ډېر ژوند سره تریخ دی. بالا کل د ورور ساخې کل د مور ساخې بالا کوټه م جنجال وسره چې د وشه بده بل شي په پد ما جنیا خو هغه راو د پروینه باندې ور م ژوند ډیر تاریخ دی. م ژوند خروجګار د جمال سوسای کې د ټول مسلمانانو سره د مسلمان چې جخت پاک په دی پات ناخت کی.
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0992 15 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج اکبر په کلی کې اوسیږي، شډیر مزکی او خوشاله ژوند لري، خو یو ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلی څخه کډه بار کړي. دا چې حاج اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلی څخه کډه کوي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچاوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یو خبره مې درته کوله.
ووایه. څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نشه یې پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلې، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومیږي لکه چې بیرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوښه ګوښه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو، په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حق ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو بوی وړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کې دي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خام نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړلې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومیږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشه یي مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشه یي انډیوالان.
هی خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. دا غم مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیخه ده چې کړه باروي؟
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې ښه ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دې راو دی را ده، څنګه دا هر څه پرې دې او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم، کنه مې درلودای نو له دې بلا څخه به مې دې تیخته لاره هم نه درلودای.
یا راجی اکبر، که ریختیا درته ووایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه، خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه پخوانی نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بنګ کرل کېږي او هم نشي مواد پکې خرڅېږي، له همدې امله په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړیم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مو نه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زمونږ په کلی کې نوره گزاره نه کېدله، کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه کلی کډه باروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.